ټول مشاوریدونکو دا مشال لیډیو د شاهین بنیرې ما او په دغه یو ساته خبري غړې کې ستاسو هرکلی کوم. ما په خبرونه کې د پاکستان او افغانستان د تا په مهمو موضوعاتو باندې راپورونه او تفسیر وړاندې کوو. خو وړومبی د سیمې او نړۍ د چارو نه ځان خبرو او د دې وخت خبرونه وو. چارواکی وایي چې د شمالي وزیرستان په میرالی کې په پوځي کیمپ په ځانمرګي برید کې د دوو افسرانو په ګډون اووه پوځیان وژل شوي دي. د کوز جنوبي وزیرستان تاجرانو او ځایي خلکو پر پوله د پاسپورټ او ویزې د شرط لازمي کېدو پر ضد په یو سل څلور څلوېښتمه ورځ هم خپل احتجاجي پرلت ته دوام ورکړی دی او پروس کې نن په دویمه ورځ هم د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره خلک رایې کاروي. د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په میرالی کې په پوځي کیمپ په ځانمرګي برید کې د دوو افسرانو په ګډون اووه پوځیان وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان ځلې انتظامی او امنیتي چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط مشال لیډو ته ویلي دي چې نن سهار شاوخوا اووه بجې وسلوالو په میرالی کې له یو پوځي کیمپ سره د بارودو ډک ګاډې وجنګوو او له هغې وروسته یې برید وکړ. د فوج مطبوعاتي څانګې نن په خبر پاڼه کې د پیښې تصدیق کړی او ویلي دي چې په ځانمرګي برید او انخته کې د دوو افسرانو په ګډون اووه پوځیان وژل شوي دي. په دې کې دوه افسران لیفټنټ کرنل سید کاشف علي او کیپټن محمد احمد بدر شامل دي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې په ځوابي کاروایي کې شپږ وسلوال هم وژل شوي دي. د پاکستاني او طالبانو حافظ ګلبادر ډلې د برید ذمواري منلې ده. پولیس ادا کوي چې په لکی مروت کې د تحریک طالبان پاکستان د یو قومندان په ګډون درې وسلوال وجري دي. د خیبر پختونخوا د لکی مروت پولیسو ویان شاهد حمید مشال لیډو ته پر لګیلی خبر پاڼه کې ویلي چې دغه وسلوال د مارچ په 15مه د ترهګرۍ مخنیوي څانګې پولیسو او امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وجل شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د عملیاتو پر مهال له وسلوالو سره انخته هم شوی ده. البته امنیتي ځواکونو ته د اوختي زیان په اړه څه نه دي ویل شوي. بیان زیاتوي چې وژل شوی مبینه وسلوال د خلکو په وجنه قلنګ اخستنې او پر امنیتي ځواکونو بریدونو کې ککړول. بلخوا تحریک طالبان پاکستان او خپلواکه سرچینو تر اوسه پر دې اړه څه نه دي ویلي. په خیبر پختونخوا کې له ډېر وخت راهیسې بدامنی روانه ده چې پر ضد یې څو واري خلکو لاریونونه هم کړي دي. بلخوا حکومت په وار وار وایي چې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. د کوز جنوبي وزیرستان تاجرانو او ځایي خلکو پر پوله د پاسپورټ او ویزې د شرط لازمي کېدو پر ضد په یو سل څلور څلوېښتمه ورځ هم خپل احتجاجي پرلت ته دوام ورکړی دی. د جنوبي وزیرستان د چیمبر اف کامرس یا کاروباري خونې مشر سیف الرحمان وزیر پرون مشال لیډو ته وویل چې د پرلتوالو لخوا د انګور اډې لار د بندېدو له کبله کاروباریانو ته د کروڑونو روپو تاوانونه رسېدلي دي.
بلحاوا خلک په زرونو خلک په دې کې مزدوري کوله. داغي سره چوله روانه وه. نو دا اوس خو چې کوم بند شوی دی خلک ډېر زیات متاثره شوي دي. یو طرف ته روجا ده، بل طرف ته په ملک کې زنګایي ده. نو زمونږ کاروباري حضرات ډېر زیات وکړېدل. نو زمونږ د بارډر د وزیرستان خلک کاروبارونه ختم شو، ګودامونه ختم شول.
خو د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر خان له مشال لیډو سره په خبرو کې له پرلتوالو د احتجاج ختمولو غوښتنه کړې ده. بلخوا د انګور اډې پرلتوال له تیرو څلورو میاشتو راهیسې د خپلو غوښتنو لپاره په احتجاج دي. دوی له افغانستان سره په تګ راتګ کې د اسانتیاوې ترڅنګ تعلیم، روغتیا، امنیت، د انټرنیټ او موبایل ټلیفون شبکې بحالولو غوښتنه هم کوي. پاکستان تحریک انصاف نن د مارچ په 14مه په ایکس پاڼه د بیرسټر ګوهر او د ګوند د بنسټګر عمران خان له ملاقات وروسته د سینټ د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو حتمی فهرست خپور کړی دی. د خیبر پختونخوا عمومي څوکیو لپاره مراد سعید، فیصل جاوید خان، میرزا افریدی، عرفان سلیم، خورم زیشان، د ټیکنوکریټ څوکیو لپاره اعظم سواتی او ارشد حسین او د خزو څوکیو لپاره عائشہ بانو او روبینا ناز شامل دي. د پنجاب صوبې عمومي څوکیو لپاره زلپی بخاری، حامد خان، د ټیکنوکریټ څوکۍ لپاره ډاکټر یاسمین راشد او د خزو د څوکۍ لپاره سنم جاوید نومول شوی دي. او پروس کینن په دویم ورځ هم د ولسمشر انتخاباتو لپاره خلک رای کاروي. دا په داسې حال کې دا چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سختو پریکړو له وجې په بیلابیلو ځایونو کې مظاهرې شوي او په خلکو کې غوسه ده. ولادیمیر پوتین به د شپږو نورو کلونو لپاره ولسمشر شي. د ټاکنو مرکزي کمیشن د مارچ په 15مه د هیبات په لویدیځه سیمه کالیننګراډ کې د رای اچونې له پای ته رسیدو وروسته وویل چې درې ورځنیو ولسمشریزو ټاکنو په لومړۍ ورځ د روسیې د 110 میلیونو رایه ورکوونکو کې له 1/3 برخې څخه زیاتو کسانو په شخصي او انلاین توګه رای اچولې دي. د روسیې په لرې ختیځو سیمو کې د مارچ په 14مه نیټه بیا د رای اچونې عمل پیل شو او د هیواد په ټولو 1100 زونونو کې به دوام وکړي. په دې کې د یوکرین څلور سیمې هم شامل دي چې ماسکو په غیر قانوني توګه په کال 2022 کې د ځان سره شاملې کړې دي. دا و د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو او کو د خبرونې د پای را سره پاتې شین د نور راپورونو ترڅنګ دا هم اوریدئ شئ. د شمالي وزیرستان په میرالی کې په پوځي کیمپ په ځانمرګي برید او انخته کې شپږ بریدګر او 9 پوځیان وژل شوي دي. د کوز جنوبي وزیرستان تاجران وایي چې افغانستان سره د انګور اډې پر لاره د تجارت بندېدو له کبله د تاوانونو سره مخ شوي دي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي دومره بجلی نه لري چې د سکولو اوبه پرې پوره کړي. او د مومند ضلع خلک په مومند ډیم کې د روزګارونو او دغه ډیم خپلو لل مزمکو ته د اوبو رسولو لپاره د نهرونو جوړولو غوښتنه کوي.
نی په دې کې قوم بران خیل، قوم ساحل، قوم سلګری په دې کې وګوره څه قسم قسم په سجاب معنی سره.
د سیمې اونلاین هم په یو شپین موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوریدونکو ډومبه ورځو شمالي وزیرستان ته چرته چې د پاکستان د فوج په وینا د میرالی پر پوځي مرکز په ځانمرګي برید او ترغی ورستو په ډزو کې د فوج د دوه افسرانو په ګډون اوه سرتیري وژل شوي دي. فوج په یو بیان کې ویلي دي چې په دغه برید کې ککړ بریدګر هم وژل شوي دي. په دغه اړه باندې له سیمې نه زموږ همکار عمر وزیر موږ لا نور معلومات راکړي.
په شمالي وزیرستان میرالی کې دغه د فوز یو مرکز دی، ارضي مرکز چې هغه مارکیټ و چې په هغه کې فوز دی راو بیا هغه یو قسم د پنډغالې جوړ شو. نو په دغه باندې ځانمرګې برید شوې دی. په وړاندې خپرونو کې چې موږ اورېدونکو ته څنګه وایو، په شمالي وزیرستان کې ضلع انتظامی چارواکو فوزی چارواکو مشال ریډیو ته خبر ورکړی و چې دا سهار وختي دغه ځانمرګې برید شو چې لوی ټرک یا مزدا ګاډی د دې کیمپ سره جګړه ولې ده او هغې نه پس بیا وسلوال دننه شوي دي او بیا حمله جاري ساتلې ده تر 300 ساعتونو پورې. اوس د فوز مطبوعاتي څانګې ISPR هم خپل بیان چې کوم دی هغه رسنیو سره شریک کړو. فوز هم په خپل بیان کې ویلي دي چې په دغه حمله کې د فوز اوه سرتیري وژل شوي دي چې په هغې کې دوه د فوز افسران هم شامل دي، لیفټیننټ کرنل او ورسره یو کیپټن. دا غیر علاوه نور سپیدار او سپاهی مختلف چې کوم دغه د دوی سرتیري دي ټول اوه سرتیري په دې کې وژل شوي دي. فوز په خپل بیان کې د ژوبل کسانو ذکر نه دی کړی، خو البته مشال ریډیو ته ځایي انتظامیه او د غرنګ پولیسو او د فوزي چارواکو بیا وویل چې په دغه برید کې اوله سرتیري ژوبل شوي هم دي. او ځنه بیا دا هم وایي چې دغه شمیر نور هم زیاتې دي چې تر 15 پورې دوی د ژوبلو خبر ورکوي. د سره سره چې کوم دی دا حافظ ګلبادر ګروپ سره تړاو لرونکو جیش چې کوم وسلوال ډله ده د حافظ ګلبادر والا هغه جیش عمری په نام باندې ودان ته نور نمونه هم دوی کاروي. هغه د دې بریټ مسولیت چې کوم دی هغه منلې ده. دا به هم وایم اوریدونکو د پاره چې دغه بریټ چې کوم دی هغه د ځایي خلکو په وینا چې مشال ریډیو سره ځایي خلکو خبرې کړې دي، په دغه ګرجا پر سیمه کې ګرد بندیز لګول شوی دی، دغه خلک یې لا نه پرې دي. خو چې مشال ریډیو سره تماس دوی نیولې دي نو پاغي کې وایي چې نږدې مارکیټونه او دوکانونه هغه ته هم په زیات شمیر دوکانونو ته تاوان رسېدل دي. البته ولسی وګړو ته مرګ ژوبل نه دی اوریدلې، خو د دوی مارکیټونو او دوکانونو ته او د غرنګ کورونو ته هغه دروازې او د شیشې کم دي ماته شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د کوز جنوبی وزیرستان تاجران وایي چې له افغانستان سره د انګور اډې پر لاره د تجارت بندیدو له کبله په سیمه کې د خلکو ژوند ډیر اغیزمن شوی دی. دوی وایي چې د سیمې ډیری خلک بیروزګاره شوي دي. بلخوا د یادې سیمې مرستیال کمشنر د انګور اډې له مظاهره چیانو غوښتي چې خپل احتجاج ختم کړي چې دا رنګ د سیمې د خلکو ستونزې هوار شي. د انګور اډې پر لتوال وایي شاوخوا څلور میاشتې وشوي خو حکومت یې غوښتنې نه دي منلې. په دغه اړه تفصیل له اشتیاق مسید پر راپور کې.
سویلی وزیرستان لوور ضلع تاجرون ویایی چې د افغانستان سره د انګور اډا سرحدي دروازه د تجارت د پوره بند کېدو په وجه یې د ضلع خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د سویلی وزیرستان چیمبر اف کامرس مشر سیف الرحمن وزیر په دغه برعکس ویایی
تقریبا یو سال سلوشت و رزون هم سوا کیگی چه بنده دا پده بنده هر قسم هم درفت بنده نگاگه افغانستان تطلیشی و پاکستان تطلیشی حال تا یو پرلت ناشته دا انگورا دا بادر بنده دا هوی اتلا سنوکاتی جنگه دا چه پاگا که دا اچکل اوبه دی پاگا که سکول دی پاگا که اسپتال دی پاگا که نادر دا نو آغا خلق مجبور شول را پاس دا نو آغا پرلت ناشته نو دا دی پرلت پا سلسله که وزیستان چه براف کام رسو دا وزیستان چه سونه یونین دی آغی وقت وقت دال او کام سره مذاکرات هم وکړل. پریس کانفرنسونه وکړل اسلام آباد کې سیکرټری صاحب سره خبرې وشولې د کسټم د والو سره خو هغه په هیڅ کیسه سره په شتاف تر نه غي.
سیف الرحمن وزیر زیوتوی چې د انګور اډا سرحدي دروازې بنه تجارت بندش په واجه یې د ضلع ګڼ شمېر خلک بیروزګاری سره مخامخ کړی دی.
بارڈر چی پتے باندھے تقریباً دورہ دے در سوا نہ زیاد گاڑی تک رات تک کے نوبدا کے بلہا و خلق بزرون خلق پتے کے مزدوری کا والا داغے داغی سرا چولا روانہ نو دا اس کو چکم بند شوی دی خبر زیاد متاثر شوی دی یو طرف تا رجا دا بل طرف تا ملک کی مہنگائی دا نو زمون کاروباری حضرات دی زیاد وکڑے دل نو زمون دا بارڈر دا وزیرستان خلق کاروبارونا ختم شو گودامونا ختم شو دا ٹرانسپورٹ زائی پر زائی والا دے والے چی دلتا ټول نان کسٹم پیر گاڑی دی افغانستان او وزیرستان پورې راځي نو دا د دې سره پام هم تړلې دي د سره هوټل هم تړلې دي نو دا ټول خلک د دې نړۍ زیات متاثر دي.
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان چیمبر آف کامرس مشر وشتنه د ضلع ډپټی کمشنر محمد ناصر خان مخې تکشه شوی هغوی په ځواب کښې وویل
سیدھا چی دا کم دا انگور اڈے مسالہ دا نو دا پپنڈو کی باندھی لگے دلی دا بدے بس ٹک اپ شی ہوئی دا مذاکرات یا جرگے یا چسمرا علی ضلع دی زموں گا کیونکہ ازم پوس کی نہ دا گا یو فیڈرل گورنمنٹ او ڈیسیجن اگستے دے چی چینی بنے ایکسپورٹ کی گی نو لہذا پنڈو کے باہر کی بچی نی ایکسپورٹ کی دا راگ چون کی گورنمنٹ بن کڑے دے اس دا خلق دا پروٹیسٹر سی دی دیو دا دا غری چی رتا سمو تھا دا کولاو کے وا نہ کولاو وی نو بدے وجہ باندے زموں گا مذاکرات ناکام کی گی بدی جی زما دا خاص تے چیرا دا تاجران چی دی دکانداران دی کم بازار والے دی سبزی والے دی رڑی والے گاڑی والا سمر خلق دے دا انگور اڑی راغا تا سٹول بے روزگار کڑی دی ٹرکون والے بے روزگار کڑی دی ایون پدوان باند ڈیر زیادہ اثر پرے ہوتو لحاظ جزا ہوتا دا درخواست کو مچیرا دا غپری دی او دا سٹرائک کالب کی او قلار شی بیا کچت مقرار شی سڑے بے بیا کمپنسیٹ کی.
د سویلی وزیرستان انګور اډا سیمې اوسیدونکي د تیر کال نومبر 12 راهیسې په احتجاجي درناک شې د افغانستان سره د انګور اډا سرحدي دروازه تړلې ده. د دغې احتجاج مشرون ویایي چې تر څومره پورې حکومتي چارواکیو د دوی تلاس غوښتنې منلې نه وي تر هغې وخت پورې و دوی په احتجاج کښې پلاتې وهلې وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا تاسو دا مشال ریڈیو خبری گڑے
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور د روژې میاشتې لپاره د صوبې شاوخوا 8.5 لک بېوزله کورنیو ته د 10,000 مالی د لس زر روپو مالی مرستو ورکول اعلان کړ دی. خدا سیم اوسیدون کی وای چې ورتا تر دې د ماغه پیسې نه دی ورکړل شوی. دوی وای یو خوا گرانی دا بل خوا روجا او بیا روجا کی روزګارونه هم سم نه دی، نو باید پیسې ورته زر تر زر ورکړل شي چې دی پی د خپل ضرورت شیان واخستل شي. په دغه اړه باندې تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین گنڈاپور دا مارچ په اوما اعلان کړو چې د سبي بیوزلا شوخه اتنیم لک کورونو تبا پروژه کې لز روپې میاشت مالی امداد ورکوي، خو دغه پروګرام لا نه دی پیل شوی او خلک وای باید زر تر زر دغه پیسې ورته ورکړي، ځکه دوی د ګرانې لوجې بازارونو ته نشتلې او نسو ځان لا اخستلې شي. دا چرسده پغړ بازار کې پلاس ګړې سبزی خرسون کې سید الله وای
کسي کتر ته میسج کړي او تر دې وخت پورې څه پیسې کتاب پوي نشو مدار
قجوری او اچارو خرسون کی محمد اشفاق وائی سو سوار پر شناختی کارڈ نمبر لے گلے ہم دے خلا پیسے اور تا ندی ملو
کڑی دی او واپسی راغلی چې مونږ بتاوستا دا خبر درکو سپور سم لانی شته دا روزه 13 شینو دی وخت مونږ قرضدار یم او روزګارونه هم نشته، غریبی دا هر سړی چې کم دینو لکه کمزور دی، دا کدا غلی هر سړی ته پتا دا یوازې دانا چې زب وې مجه لکه زب دا ټول کمزور دی، غریبانا دی او غریب سړی دا پاره مهنګای دا ډیره زیاته.
شپې تکلن مختار علی چې پوګا په بازارونو او لارو کوسو کې د ماشومان ټوپه واسکټ او پنې خرڅوي وای روزګارونه ډیر خراب دی، نو باید حکومت ور سره د مرستو ژمنه سره ورسوي.
دا مون خدا به نظر پیسې کور والا والا اخلي او څو دی راځه صاحب دا رنګ اطلاع کړي و چې تاسو ته به روزي پیسې د پاره دا 10000 روپے ملاويږي. مون خو میسج هم کړو د دې پته باندې چې مون کړه پیسې لانی لري ملو شوی او کمزوري او روزګارونه نشته، سوداګان کوم لو تاوانونه کوي. نو مون وزیر اعلی صاحب ته دا خواسته چې دا پیسې راغلي چې دا مون ته ملو شي.
ولې په دې اخلم چې کله دا خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علی سیف سره تماس ولول نو هغوی سره خو خبره ترونه شوې، خو د هغوی د مطبوعاتو مرستیال نعیم الحق مشال لیډو ته وویل چې یو شخصي بینک سره خبره اتره شوې ده چې د هغې له وجې خبره د ځنډ ښکار ده او راتلونکې اونۍ د ګل یا نهه ورځې نه به دغه پیسې ورکول شروع کړل شي. ولې هم په دې بابله د خوراک صوبایي وزیر زارشاه تورو د مارچ 15 په مردان کې خپل یو خبري بیان کې ویلي چې د صوبې شاوخوا 8 لک کورونو ته 10000 روپۍ میاشت پروگرام با ډیر زر سوروزو کې شروع کړی او د دینه با د صبح خوښه 55 لک نفوسو ته ګټه ورسی. دغه ډول د خوراکي توکو نرخونو قابو ساتلو په اړه دوی ویل چې صبح کې خصوصي مهم د وړندې روزي راسي پیل شوې ده او ډیر کاروان هم کړی دي چې پکې ګران توکي خرڅون کې گرفتار شوی هم دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
شبیر احمد جان راپور مور د اوریدونکو د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې دوی دومره بجلی نه لري چې د سکولو د اوبو بندوبست پیو کی. دوی مشال لیډو سر خبرو کې زیاته کړې ده چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی لخوا په روژه ماتي وخت کې د بجلی لوډ شډنګ نه کولو د اعلان باوجود د پخوا په سیر د بجلی لوډ شډنګ روان دی. بلخوا د بجلی د سانګي چارواکي وایي چې د یادې سیمې د ځینو خلکو لخوا د بجلی بلونو نه ورکولو په ګډون د بازو نورو مسلو لکه بلا ځینو سیمو ته په 24 ساعتونو کې 2 او 20 ځینو ته 3 ساعته بجلی ورکوي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د شمالی وزیرستان اوسیدونکي ګیله من دي چې د روژې په میاشت کې هم د بجلی نه محرومه دي، ضرورتونو پوره کولو کې له ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر اعلان کړی چې پښمانی او ماښام روژه ماتي کې به تر 3 ساعتونو پورې بجلی نه ځي، خو د دوی په وینا وزیرستان کې په 24 ساعتونو کې هم 1 ګنټه بجلی نه مومي. د رزمک ډویژن د سلی اوسیدونکي فخر عالم مشال ریډیو ته وویل چې د ژمي موسم شروع نه دوی د بجلی نه محرومه دي، نور خوصه چې لایټ یې نه بلاوي نو کم ضرورت به ترې پوره کړي.
خصوص دے خیبر پښتونخوا دے وزیر اعلی نو چې میشتا بجلی غم وکړو کچې میږي بجلی کا دوسلی ولا کسې کسا خل کسې وکړه دې دیرنی ولا کسې میشکی بخی میږي بجلی ولوري دی او بخی دې میږي بجلی تا غوڼه کو دې نو وزیرستان وایي دې صوبې وایي سادو
وزیرستان یان وایي چې حالت د هر کلی په نمبر بجلی راځي، زنو سیمو کې 1 ساعت او زنو کې 2 ساعتونو بجلی په 24 ساعتونو کې په نمبر ورکوي، خو په هغه کې هم دومره لوډ شیډنګ وشي چې هیڅ کار پې نشي چلاولی. د میر علی اوسیدونکو اعظم خان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د نورستونزو سره سره د بجلی نشوالی سره مخ دي، دوی هم د ملک شهری دی اسانتیاوی دی ورکړي
لکه سرنګي چې وزیرستان په هر میدان شه د مختلفو مسلې سره مخامخ ده داسې په موجوده وخت شه د بجلی د لوډ شیډنګ سره مخامخ شو ده په وزیرستان شه یې چې تقریبا په ځنه کلیه شه 2 غنټې کنه په ټوله کلیه شه یو غنټه بجلی دو خو هغه خپل نمبر باندې دو میزه د وزیرانو صاحب دا خاص کی چې وزیرستان یو نه ده د پاکستان د نړۍ د شهريونو په نظر وکتل شي او د بجلی لوډ شیډنګ نه ختم وکړي
د شمالي وزیرستان پر یاد سیمه اوسیدونکي نومان وزیر وایي چې د بجلی نشوالی له وجې د ستونزو سره مخ شوي که څه هم په څلورویشتو ساعتونو کې ګنټه دوی ته بجلی په نمبر ورځي خو هغه هم اکثره وختونو کې خرابه وي چې بیا څو ورځې د ضرورتونو پوره کولو بجلی نه مومي
څو ورځې وړاندې خیبر پختونخوا وزیر اعلی دا اعلان کړی و چې په پختونخوا کې به شپږ غنټې بجلی وي درې غنټې به دفتري په ټایم باندې وي او درې غنټې به د سحری په ټایم باندې وي لبد امر ها کمنګ وزیرستان کې وګورو وزیرستان کې یو غنټه بجلی وی خو بیا هم کچرته څه فلټ فکر راشي په بجلی کې نو په موقع باندې الته کې دا سہولت نشته چې دوی غفلت ټیکي نو غفلت په وجه باندې درې چلور ورځې بجلی بالکل ویم نه
پاکستان اکثر سیمو کې د مودینا خلک د بجلی لوډ شیډنګ شکایتونه کړي خو وزیرستانیان بیا وایي چې هلته په شپه ورځ کې دومره بجلی نه کړي پیدا چې خپل بنیادی ضرورتونه پې پوره کړي د میرام شاه وابډا محکمې دفتر سره مو چې په دې اړه تماس ونیو نو د دفتر یو چارواکي اسماعیل خان مشال ریډیو ته وویل چې دغلته د بیلونو بقایجات ستونزې هم دي د نورو سیمو په شان بیلونه په میټر نه راځي او نه لګول کیږي چې خلک ورته تیار نه دي نو د اعلی چارواکو نه شیډول ورکړل شوی مختلفو سیمو ته څلورویشتو ساعتونو کې دوه غنټې او ځنو ته درې ساعته بجلی پرېدي نوموړي وویل چې د روژې په میاشت کې کوشش کړي چې روژه ماتي او پښمنۍ کې خلکو ته بجلی پرېدي او لوډ شیډنګ کم کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
عمر وزیر د بنو معلومات راکول او سرزو خیبر ته چرته چې د زمکو په سر راپورته شو لانجو خلک اندېښمن کړي د جلت په یو شمیر قبیلو کې فریقینو د یو بل پر ضد مورچې جوړې کړې او یو بل سره د ډزو تبادله هم کړې ده د خیبر سیاسي فعالان او قانون پوهان وایي چې په نو زمشو قبایلي ضلعو کې د زمکو د ریکارډ د نشتوالي له امله په عدالتونو کې د فریقینو ترمنځ د زمکو لانجې هوارولو لړ کې یو شمیر ستونزې دي بلخوا د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا تیر صوبایي حکومت د یو ایس آی ډی په مالی مرسته په قبایلي ضلعو کې د زمکو د رجسټرولو او کمپیوټري کولو کار پیل کړی دی خو په دې به وخت لګي نور معلومات فرحات شینواری راکړي
د خیبر په باړه تحصیل کې د بلدیاتی حکومت تحصیل چیرمین مفتی محمد کفیل پردای مشال ریډیو ته وایي چې په قبایلي ضلعو کې د ځمکو د ریکارډ د نشتوالي له امله زیاتره لانجې جوړې شوې
مخکې وخت کې به چې کومې ځمکې خرڅېدم بس آسې په سپین کاغذ باندې د سټامپ پیپر ډېر وروسته راوتو هغه انتقال وغیرہ سیستم خو د سره په فاټا کې تقریبا شته نه تر باجاون نه وخت تر وزیرستان پورې نو دغه ورځ باندې د قوم ملک دین خیل او قوم کمر خیل په دې باندې دغه لنجره روانه وه خو بیا پکې الحمدلله سیاسي ګوندونو مشرانو علاقائی مشرانو منتخب نمائندگانو یو کردار ادا کو او تر 30 اپریل پورې پاره کې مونږ تیګه کې خو امید ان شاء الله اختر نه بعد پاره کې فورن جرګه شروع کیږي عدالتونو نه خلک مایوس دي ځکه عدالتونو فیصله کوي نه جرګه سیستم هم هغه شان دي مضبوط سیستم نشته جرګه چې کم جرګه باز دي بس دا غین هم خلک صفه خبره تنگ دي نو دغه شان دي مونږ دل په یو سوچ یو چې داسې یو ټوس اقدامات د علاقب سره باندې اوچت کړي شي چې داسې یو جرګه سیستم جوړ شي چې بس کا لګ لغ وخت لګي کړي روخ لګي
قانون پوه ایڈوکیٹ فرهاد پردی وایي چې عدالتونه شواهد غواړي او اوس په نو زمشو قبایلي ضلعو کې د عدالتي نظام لاندې د خلکو ترمنځ د ځمکو فیصلې کړل ډېر مشکل کار دی
سول پروسیجر کوډ شته دی د هغې دلته قانون شهادت شته دی د هغې دلته لینډ ریوینیو ایکټ شته دی دغه ټول چې کوم مجوزه طریقہ کار دے پا دے قوانینوں کے نداغے مطابق دل تبیخی آغا ریکارڈ نشتا یا آغا ثبوتون خلق سرانوی باہر کے فمدادا چھے روان چھے سمرا نظام دے نو آغا پا دے دے چھے یا زبانی شہادت یا زیاد نہ زیاد چرتا دے دو کسو ترمنز یا کاغذ لکل شوی بھی یا بیا بیخی زیاد چھے دے نو چرتا جرگا مرکا شوی بھی پا آغے کسے لکل وغیر بھی نو پا دا غبان دے اکتفا کی گی
د خیبر ضلع انتظامی چارواکی وایي چې د خیبر پختونخوا تیر صوبایي حکومت په 2023 جولای کې د نړیوال پرمختګ لپاره د امریکا نړیوالې ادارې یو ایس ای ډی په مالی مرسته په قبایلي ضلعو کې د ځمکو د رجسټر کولو یوه پروژه پیل کړې او دې پروژې لاندې به د خیبر پختونخوا حکومتي کمیشن په قبایلي ضلعو کې د قومونو ترمنځ بریدونو معلومولو شاملات او شخصي زمکو تایون وکړي او په دې باندې په ځنې ضلعو کې کار پیل شوی. په 2013 کې د 25 آئینی بدلون لاندې فاټه په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او هلته اوس د پولیسو او عدالتونو نظام ورغځېدلی، خو د دې باوجود بیا صوبایي حکومت هلته د ایډیار په نوم پکې د مشرانو کونسلونه جوړ کړي او په هره تاڼه کې بیا د ډی آر سي په نوم مصالحتي شوراګان هم جوړی کړي او قانوني حیثیت یې ورکړی او فریقین کولی شي چې په خپله خوښه د عدالتونو پر ځای خپلې مقدمې دې شوراګانو ته یوسي او د جرګو له لارې یې هوارې کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
اوردونکو سرزو مومند ته چرته چې دغه ضلع خلک په مومند ډیم کې د روزګارونو او له دغه ډیم خپلو لل مځمکو ته د اوبو رسولو لپاره د نهرونو غوښتنه کوي. دوی دا هم وایي چې حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې پر ځمکه یې د ډیم جوړولو په بدل کې به ورته تعلیم، صحت او په مواصلاتو کې اسانتیاوې ورکوي، خو تر دې دمه دغه ژمنې نه دي پوره شوې. د مومند اوسیدونکي دغه غوښتنو لپاره په 15 ورځ هم په مونډا سیمه کې په احتجاج دي. بلخوا چارواکي وایي چې د مسلو په هوارولو یې کار پیل کړی دی. شنواز ترکزی په دغه اړه نور تفصیل لري.
د کوزه مومندو برانخیل او ساخیلو په جوړېدونکو ډیم کې د نوکری او نور کولو ضد احتجاج کړی. دوی وایي دغه ته دوی ته د نوکری او موقع ډېرې کمې ورکېږي، ولې دوی دا هم غواړي چې د محمد ډیم له د پنډیالي تحصیل برخو شهید او دامان ته جوړېدونکو نهر دې هم سر پوره کړی شي. ملک توربان مشهد رډیو ته وویل حکومت دوی سره په شوی وادو عمل وکي.
دا زمکه به داسې و چې دا زمنګه د خشاکم او تقریبا چې دلته مونږ 20-25,000 مال مویشي هغه وړې بکرې غواګانې دا مونږ ساتلي او په دې کې به مونږ بوټي کېدو دغې خشاک به مونږ استعمالو. مونږ ته نه په دې کې د قوم بران خیل، قوم ساخیل، قوم سلګری په دې کې وګوره څه قسم قسم په څه جاب ماینه سره.
عصمت نومې وتن چې په محمود ډیم کې نوکرو د ته په خبره چې دې د نوکرن ویست. عصمت زیاده کړه دا حال د نورو ځای خلکو هم دی چې اول خو نوکرې ورته نه ورکېږي او چې ورکړی شي نو بیا بې ځایه تنګول کېږي.
جی ما گاډی چلو او مونږ یې تیره ویستو بار نه قام د دې زید بران خیل خون د کشمیریان راولي د بار نه خل راولي او هغه دلته برتی کوي. مونږ یې ستلې ډرایوران هیڅ ګناه نه و را ویستو. ډېر کسان یې ډېر سالوي کسان یې ریست.
نواب علي هم دغه بند کې څه موده نوکرې کړې وه خو اوس بیروزګار دی. هغه وایي هغه وخت چې دغه بند جوړېده نو د دوی سره د نوکری او ځینې ودانیو وادې شوې باید هغه دی ورته ورکړې شي.
چې څومره حقوق دي د مومند قوم چې دا موږ له په پر امن طریقه باندې راکې کاغذ روډونه دي، کاغذ د ځمکې خبرې دي، کاغذ د سکول د ترانسپورت خبرې دي او کاغذ د هسپتال خبرې دي. څه چې د دې آئین مطابق کار دی چې هغه موږ له راکې په پر امن طریقه غواړو.
د برانخیلو د قبیلی ملک اقرار خان وویل اول خو د ډیم د ځمکې قیمت ډېر کم مقرره شوی، بل دا چې بیا هغه ځمکه چې د دوی نه اخیستلې شوې ده اوس د هغې نه زیاتې ځمکې د ډیم دپاره د دوی نه نیولې شوې دي.
بغیر مالک خرڅې شوې د مالک سره د ریټو شي. دا نه چې مطلب منځ کې بل څوک راشي وغه ریټو کې بدلاړ شي خرڅ. دویمه خبره دا چې سکول او دغه پورې کالج پورې دا موږ نه پرېږدو. دلته د منګلا یونیورسټي ارجنټ د منګلا یو کیمپس مقرر کی. بل په دې کې غټه خبره موږ سره دا کړې و چې دلته کم خلک برتی کیږي په سی جی جی سی کې او ډیسکان کې. په دې کې په پیله مطلب کاغذ کلی کاغذ انس کلی ستاسو د خلکو له ترجیح ورکول شي.
د کوزه محمدو د کمشنر انتظامی اسیسټنټ کمشنر دفتر مشهد رډو ته وویل شو د دغه ستونزو د هواري لپاره کمیټه جوړه شوې، خو ځینې غوښتنې بیا داسې دي چې د هغې پوره کول او یا نه پوره کول د دوی په منډیټ یا اختیار کې نه راځي، نو هغه له هم هغه شان دي. د کوزه محمد نه د صوبای سیملې د غړي ما بشیر سره د رابطې په وخت هغه مشهد رډو ته وویل
خبر اتر مسوکړه په خبرو کې دوی ویل چې دا کوم اتدی کلس کوم ویکنسی نه دی د نائب قاصدی دا به تمنګ ریپلیس کو د ستاسو کسان به پکې والو بس قوم په مشاورت سره د موږ له دغه را کی په مشوره سره هغه کسان هغه خو هغه کار مو شو به د نیر مسله وه په نیر په مسله کې متویل دا ما ته پریدي دا مسله بل زه حل کما تقریبا زه ډیره پورې حل شویم دا بس لکس چې پوینټونه پکې ټیکنیکل پاتې دي چې هغه به انشاء الله درې درې سلو ورځې کې حل شي
مومن ډیم باندې په مې 2019 کې د جوړونې کارونه شروع شو دغه پروجیکټ مشرانو هغه وخت ویلو دغه ډیم به په 2025 کال کې پوره شي چې د عامو خلکو نه شاوخوا 15,000 جربه د غرض مکه په بای اخستلې وه او دغه بند نه دوه نهرونه چې یو پلان غر او بل دامان ته جوړیږي هم د ډیم په منصوبه کې شامل وو. شاهنواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
شنواز ترکزی راپور مور د اوریدونکو په دغه سره د روانې خبرونې نیمایي تر رسیدلې ورځې چې د دې وخت مهم خبرونه وو. چارواکی وایي چې د شمالي وزیرستان په میرالی کې په پوځي کیمپ په ځانمرګي برید کې د دوو افسرانو په ګډون اوه پوځیان وژل شوي دي. د پوځ د مطبوعاتو څانګې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په ځوابي کاروایۍ کې شپږ وسلوال هم وژل شوي دي. د پاکستاني طالبانو حافظ ګلبادر ډلې د برید ذمواري منلې ده. پولیس ادعا کوي چې په لکې مروت کې د تحریک طالبان پاکستان د یو قوماندان په ګډون درې وسلوال وژلي دي. البته امنیتی ځواکونو ته د وختي ځان په اړه سندي ویل شوی بلخو حکومت په وار وار وایي چې د وسلوالو ډلو پر ضد باندې عملیات کوي. د کوز جنوبي وزیرستان تاجران او ځایي خلکو پر پوله د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کېدو پر ضد په یو سل څلور څلوېښتم ورځ هم خپل احتجاجي پرلت ته دوام ورکړی دی. د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد نصر خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې له پرلتوالو د احتجاج ختمولو غوښتنه کړې ده. بلخوا د انګور اډې پرلتوال له تیرو څلورو میاشتو راهیسې د خپلو غوښتنو لپاره په احتجاج دي. دوی له افغانستان سره په تګ راتګ کې د اسانتیاو غوښتنه کوي. د پاکستان تحریک انصاف مخکښ بیرسټر گوهر علی ویلي دي چې د ګوند له بنسټګر عمران خان سره په ملاقات کې د سینټ لپاره د کاندیدانو نمونه حتمی کړي دي. او په روس کې نن په دویم ورځ هم د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره خلک رای ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر ولادیمیر پوټین د سختو پریکړو له وجې په بېلابېلو ځایونو کې مظاهرې هم شوې دي. ولادیمیر پوټین به د شپږو نورو کلونو لپاره ولسمشر شي. خبرونه مورید اوریدونکو او اوس ورزو نړیوالو او سیمایزا چارو ته د ملګرو ملتونو ادارې یوناما خپل جدي کمکار دی یا میشن دی هلې ځلې د نور یو کال لپاره په افغانستان کې غزولې دي. په دغه اړه باندې احمد تکل مونږ لا نور معلومات راکړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیګانه ونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د فعالیت دوره د یو بل کال لپاره تمدید شوه. د جاپان استازي یامازاکی کازویوکی چې هیواد یې د امنیت شورا دورې مشري کوي د غونډې په پایل کې د پریکړه لیک مساوده د رایو لپاره وړاندې کړه چې د رایو په غوڅ اکثریت تصویب شوه. وروسته ښاغلی یامازاکی په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. نوموړي د یوناما د ماموریت تمدید په اوسني وخت کې یو مهمه اړتیا وبلله.
د یوناما رول تر بل هر وخت اوس ډیر مهم دی چې افغانستان د بشري حقونو په تیره د نجونو او ښځو لپاره له دې بد بشري حالت څخه وژغوري. د یوناما د ماموریت حضور ته اړتیا سته، هغه هم په داسې حال کې چې موږ د نړیوالي ټولنې په توګه هڅه کوو چې په دوحه کې د ځانګړو استازو د تیرې میاشتې د غونډې د موافقې په اساس له طالبانو سره ژور تعامل او اعتماد جوړ کړو.
د امنیت شورا د یو شمېر غړو هیوادونو استازو هم په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه څرګندونې وکړې. د چین استازي د ښځو د وضعیت د یادونې ترڅنګ انتقاد وکړ چې ولې په پریکړه لیک کې د طالبانو په واکمنۍ کې د مثبتو پرمختګونو یادونه نه ده شوې. هغه د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو غوښتنه هم وکړه. په امنیت شورا کې د متحدو ایالاتونو استازي له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو او د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ ته د امکان د برابرولو په برخو کې د یوناما ونډه مهمه وبلله. د امریکا استازي په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر ملاتړ او همداراز د پریکړلیک په اساس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو پر اړتیا هم ټینګار وکړ. د روسیې استازي وویل چې باید افغانانو په تیر خزو او ماشومانو ته د بشری مرستو رسولو ته لومړیتوب ورکړل شي. د روسیې استازي دا هم وویل چې باید د یوناما ماموریت سیاسي نه بلکې بشری وي. د جنوبی کوریا استازي پر روانو څو ورځو کې په افغانستان کې د تعلیمي کال پیل ته اشاره وکړه او وی ویل د ښوونځیو پیل ته څو ورځې پاتې دي، خو لا هم طالبانو له شپږم ټولګي پورته زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني دولت استازي نصیر احمد فائق چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي هم غونډې ته وینا وکړه. ښاغلی فائق وویل د افغانستان ثبات او په نړیواله ټولنه کې د دې هیواد یو ځل بیا ګډون د حکومتولۍ داسې یو مشروع ټول شموله سیستم ته اړتیا لري چې بنیاد عدالت، د قانون حاکمیت او د خلکو غوښتنې وي او د افغانانو او نړیوالې ټولنې اړتیاو او اندېښنو ته ځواب ووایي. ښاغلی فائق له غونډې وروسته له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت مهم وباله.
نقش یوناما در تحکیم سول
د یوناما ونډه په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات په ټینګښت، د بشري مرستو پر رسولو او همغږي کولو او همداراز د بشري حقونو پر سرغړونو د څار او راپور ورکولو په برخه کې او په ټوله کې د یو ټول شموله مشروع حکومت پر رامنځته کولو کې چې د هیواد د ټولو وګړو په تیره د ښځو او نجونو حقونه پکې خوندي وي اساسي او حیاتي ده.
په افغانستان کې د یوناما ماموریت د 2002 کال د مارچ په 28مه رسمن پیل شو، خو فعالیت هر کال د امنیت شورا د غړو د رایو په اساس تمدیدیږي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوا
په لسنیمو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکه
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنري ګړې
په پینزو بجو
د تورخم دروازه د سرطانی ناروغانو پر مخ پرانستل شوې ده. ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي کم کسان چې د سرطان یا کینسر ناروغي ولري کولی شي چې د روغتیایي کمیشن د شپږ میاشتنی کارت په درلودلو سره پرته له ویزې په دې لارې تګ راتګ وکړي. یو شمیر د کینسر ناروغان چې په ګاونډي هیواد پاکستان کې تر درملنې لاندې دي پر مخ دې دروازې د خلاصېدو په اړه خوښي څرګندوي. تورخم دروازه د تیرې یک شنبې په ورځ د پاکستان حکومت لخوا د بي بي زي ناروغانو پر مخ تړل شوی و. په دغه اړه نور معلومات د سنا کاکړ پر راپور کې
د تورخم دروازه له څلور ورځو تړل کې دوه وروسته د سرطاني ناروغانو پر مخ پرانیستل شو. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د پنځشنبې په ورځ ننګرهار کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د اطلاعات او امیر صدیق الله قریشي یو ویډیو خپره کړې چې پکې ویل شوی د لاره د طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ د خبرو اترو وروسته د پنځشنبې په ورځ د ناروغانو پر مخ پرانیستل شو.
ټول هغه ناروغان چې هغه کینسر یا سرطان ناروغي ولري او په ننګرهار کې د ځانګړي کمیشن شپږ میاشتنی کارتونه ولري کولای شي چې دوی پښتونخوا ته د تداوي په موخه سفر وکړي. هغه ناروغان چې هغوی په داسې نه علاج امراضو باندې اخته وي هغوی کولای شي ننګرهار کې د صحت ځانګړي کمیشن ته مراجعه وکړي تر څو پورې دوی له دغه ځای نه ځانګړی ریپر شیټ یا خط ترلاسه کړي او له هغې نه وروسته پښتونخوا ته لاړ.
د کابل اوسیدونکي مریم چې د کولمو په سرطان اخته ده او په پاکستان کې تر درملنې لاندې ده ازادي راډیو ته وویل
موږ چې خبر شو چې لاره بنده ده ډېره خپه شوم، ځکه دومره پیسې پیدا کړم چې درملنه مې وکړم که ویزه پرې واخلم. اوس مې چې واورېده دا لاره له ویزې پرته د سرطاني ناروغانو پر مخ خلاصه شوې دا ډېر ښه کار شوی چې زه ولاړه شم او درملنې ته مې دوام ورکړم.
نوموړی دا کوي چې له قانوني لارې د پاکستان ویزې ترلاسه کول ډیر وخت نیسي او په تور بازار کې به یې له شپږ سوه تر یو زرو پنځه سوه ډالرو پورې رسیږي چې له اقتصادي پلوه یې د ترلاسه کولو توان نه لري. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تېرې یکشنبې په ورځ د پاکستان د حکومت لخوا له ویزې پرته د ناروغانو پر مخ د تورخم دروازې د تړلو خبر ورکړی و. له دې خبر وروسته یو شمېر ناروغانو او د هغوی کورنیو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او د طالبانو او د پاکستان له حکومتې غوښتي وه چې دغه ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. تر دې مخکې به ناروغان په ځانګړي ډول د سرطان ناروغان په ننګرهار ولایت کې د توکان پاجې په اخیستلو سره به له ویزې او پاسپورټ پرته پاکستان ته تلل او د خپلې ناروغۍ درملنه به یې کوله. په افغانستان کې د سرطان ناروغانو لپاره د روغتیا اسانتیاو د نشتوالي له امله ډیری کسان د درملنې لپاره د پاکستان او هند په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته تلل. خو د جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته اوس مهال ډېر شمېر یې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي، ځکه هند په افغانستان کې د نظام د بدلون رهیسې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړي دي. د یادونې ده دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان حکومت د تورخم دروازه له ویزې پرته ناروغانو پر مخ تړلې. له دې وړاندې هم دا اقدام کړی چې تر خبرو وروسته یې خپله پرېکړه بېرته اخیستې ده.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتنه کړې ده چې په دغه هیواد کې د ټولنیز شبکې ایکس سمدستي بحال کړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د پرورې له 11مې ایکس ته د خلکو لاسرسی محدود شوی دی. په عین حال کې اسلام آباد های کورټ د پاکستان د مخابراتي چارو ادارې پی ټی اے استازي عدالت ته وربرلی وو. د پی ټی اے استازو عدالت ته ویلي دي چې هغوی ته د ځواب لپاره نور وخت ورکړل شي. په دې اړه احمد شاه زمی نور معلومات راکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د مارچ پر 14مه پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې په پاکستان کې ایکس شبکه د فبروري له 11مې بند شوې ده او هغوی له 28 نور مدني ټولنو او د بشري حقوقو له سازمانونو سره یو ځای په هغه هیواد کې د ایکس د بیا بحالۍ لپاره یو ګډ اعلامیه لاسلیک کړې ده. په بیان کې ویل شوي دا کړنې نه یوازې د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي اساسي حقونو ته پښو لاندې کوي، بلکې د رښتونو سیاسي خبرو اترو د ټکولو یو ستونزمن مثال هم رامنځته کوي. هغې ډلې له پاکستاني چارواکو غوښتنه کړې چې د هغه هیواد د بشري حقونو له نړیوالو ژمنو سره سم دي د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي حقونه وساتي. تر دې وړاندې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او په پاکستان کې د خبریالانو او بشري حقونو سازمانونو د هغه هیواد په یو شمیر برخو کې ټولنیز شبکې ایکس ته د خلکو د لاسرسي پر محدودولو اندېښنه څرګنده کړې وه. د پاکستان عدالتونو هم په هغه هیواد کې ایکس ته د خلکو د لاسرسي پر محدودولو اورېدنې کړې دي. اسلام آباد های کورټ د مارچ پر 13مه د مخابراتي چارو د ادارې یا پی ټی اے استازي احضار کړي ول. د پی ټی اے استازو عدالت ته ویلي چې هغوی ته د ځواب لپاره نور وخت ورکړل شي. ورسته عدالت د پی ټی غوښتنه ومنله. تر هغه وړاندې د مارچ پر 15مه د پی ټی وکیل د ویاوریدین پر مهال سند های کورټ وویل چې د کورنی چار وزارت او نور امنیتی ادارو پر سپارښتنه د امنیتی وجوهاتو له کبله د انټرنیټ خدمات ځنډولي ول. دا په داسې حال کې ده چې د فبروري پر 11مه د راولپنډي کمشنر لیاقت علي چټا د یوې خبري غونډې پر مهال د فبروري 8مې په عامو انتخاباتو کې د مبینه ټګیو اعتراف وکړ او له خپلې څوکۍ استعفا ورکړه. پر هماغه ورځ په انتخاباتو کې د درغلي پر ضد د تحریک انصاف او نورو ګوندونو احتجاجونه هم روان ول. د پاکستان انتخاباتي کمیشن سمدستي د چټا تورونه رد کړل او د پلتون امر یې وکړ. له دې پرته نگران حکومت او کمیشن په بیا بیا ویل دي چې د فبروري 8مې انتخاباتي بهیر پوره شفاف او منصفانه و. په پاکستان کې ګڼ خلک پر سیاسي او نور موضوعاتو د بحث او د خبرونو خپرولو لپاره ایکس کاروي. په ورستوي کې هم ډیری خلک په انتخاباتو کې د مبینه درغلي پر ضد د غونډو په اړه پر ایکس ژوندۍ بحثونه او لیکنې، ویډیوګانې او عکسونه خپروي. په پاکستان کې د فبروري پر 8مه ټول ټاکنې وشوې. پر هغه ورځ حکومت د هغه هیواد په ګڼو برخو کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټي خدمات ځنډولي ول. هغه وخت د کورنی چار وزارت ویلي ول چې دا کار یې د امنیت د ټینګښت لپاره کړی و.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی.
د بشری پرمختیا پاړه د ملګرو ملتونو پر راپور کې ویل شوی چې پاکستان روان کال د بشری پرمختیا په انډیکس کې د 191 هیوادونو په لیست کې په 168 ځای پاتې دی. د پرمختیایي چارو پوهان وایي چې بشری پرمختیا د تعلیم او روغتیا د ودې سره تړلې ده او پاکستان په دغه میدانونو کې پوره سرمایه‌کاري نه ده کړې. د دې راپور د تیرولو لپاره د هر هیواد روغتیا، تعلیم او اقتصاد ته کتنه شوې ده. په دغه اړه نور معلومات په دا راپور کې وو. د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام د کال 2023 او 2024 لپاره په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې پاکستان د بشری پرمختیا په مزل کې د 191 هیوادونو په فیرس کې په 168 ځای پاتې دی. د بشری پرمختیا د انډیکس په نامه دا راپور د مارچ په 14 خپور شو چې وایي د بشری پرمختیا په حواله سریلانکا په 3 اویایم، بنگلادیش په 129، هندوستان په 122 او افغانستان په سیمه کې په 180 ځای کې دی. په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د پرمختیایي اقتصاد د چارو پو ډاکټر کریم خان وویل چې پاکستان تر کومه حکومتي او غیر ضروري دفاعي خرڅونه نوي کم کړي، نو د تعلیم، صحت او خلکو د ژوند ښه کولو په پروژو سرمایه کاری نشي کولی.
اشرفیا خرچې کمول، د ګورنمنت خرچې کمول، زه ودا ووم چې ایون د ملټری چې کم نان کمپلیټ بجټ ته پاغي باندې چې کوم نظر ثاني پکار دنو چې یو زمون بجټ کې خساره کم شي، نو دی به دا فائدو شي چې موږ با فاندز چې کوم ډیولاپمنٹ سپینډینګ دی په ایجوکیشن باندې یا په هیلث باندې یا چې کوم د نو سوشل پروټیکشن باندې هغه ته بل ریلیز کړی شو، چې یو موږ ایکسپورټس باندې چې کوم دنو کوشش وکړو دا سیوا شي، او دوی مدار چې موږ خپل مارکیټ کم چې ګلوبل فرمز دی هغه ته چې کوم دنو اوپن کړو چې انویسټر راشي، نو ممکن نه زموږ چې کوم دی وخت کې معاشي مسائل چې دا حل نشي.
په راپور کې راغلی چې د کورونا وبا، ماحولیاتي بدلون او یوکرین کې روانه جګړې د بشري پرمختیا نړیوال سفر اغیزمن کړی دی او د مالدارو او غریبو هیوادونو ترمنځ واټن زیات شوی دی. راپور چې په کال 2023 کې د ترسره شو پرمختګونو یادونه هم کوي وایي چې غیر مساوي پرمختګ تر ټولو بېوزله شاته پاتې کوي، نابرابري زیاتوي او نړیوال سیاسي تقسیم ته لمنه وهي. په دغه اړه د بشري حقوقو یو فعال عمران ټکر وایي چې په پاکستان غوندې هیوادونو کې د ترهګرۍ او سیاسي بېقرارۍ له کبله د تعلیم او روغتیا څانګو ته پاملرنه نه کیږي او لوی شمیر ماشومان د زده کړو په ځای مهنت مزدورۍ ته مجبور دي.
د وسایلو د کمی په وجه، د دهشتګردۍ په وجه یا سیاسي عدم استحکام راغلی دی، نو دا یې په وجه باندې زمونږ ترقی چې کومه ده په هیومن ډیولپمنټ کې هغه په تعلیم په مت کې نه ده شوې. اوس هم زمونږ په ملک کې تقریبا 2.5 کروڑ ماشومان چې دي نو دا سکول تلو په عمر کې دي، سکول ته نه ځي. د خیبر پختونخوا په یو وړه صوبه کې تقریبا 5.5 لک ماشومان چې دي نو هغه سکول ته نه ځي، په کومو کې چې 80% د جینکو شمیره ده.
کارپوهان وایي چې د نړیوال معیار تر مخه باید یو هیواد لږ تر لږه د خپل قومي آمدن 4% تعلیم ته ورکړي، خو پاکستان د خپل جی ڈی پی یوازې 1.5% په تعلیم لګی چې ډیر کم دی. په دغه اړه د اقتصادي چارو یو شنون کې ډاکټر غلام سمد وایي چې پاکستان د نړیوالو مالیاتي ادارو نه کمې پانګې ترلاسه کوي، په سمه توګه نه کاروي او د هیواد په وګړو د قرض بوج ورځ تر ورځ په زیاتېدو دی او اقتصادي وضع خرابه شوې ده.
زمون پرایورټی چې کوم ده هغه د دې نه دا ښکاري چې پرل هیلث او ایجوکیشن دی نه، او د هیومن ډیولپمنٹ انډیکس چې کوم دی چې د دې دا دوه بنیادی ستونه دي، مطلب تاسو ایجوکیشن دی تاسو هیلث دی، نو که تر بیا خپل لایف ایکسپیکټنسی ته وګورئ چې ته په هیلث کې انویسټمنٹ نه کوي، نو ماشومان به ستا سټنټ پیدا کیږي، هغه به د هیلث ایشوز وي، هغه به چې کوم دی نو کله مزغو سره کمزوري شي نو تعلیم به نشي حاصلولې، لیبر مارکیټ کې به خپل پرفارمنس نشي کولې، دغه اوورال افیشنسی به کم راځي. دا چې بیا ورسره تړلې خبرې دي.
د ملګرو ملتونو د بشری پرمختیا انډیکس هڅه کوي چې د اقتصادي او غیر اقتصادي عواملو پر بنسټ د یو هیواد د سوکالۍ د کچې اندازه ولګي. په غیر اقتصادي عواملو کې د ژوند اټکل او تعلیمي لاسته راوړنې شامل دي، او اقتصادي عوامل د یو هیواد د خالص قامی آمدن پر اساس اندازه کیږي. د یادونې وړ ده چې د بشری پرمختیا په حواله سویټزرلینډ، ناروې، آیسلینډ، هانګ کانګ او آسټرالیا د دغه فهرست په سر کې ولاړ دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مو دی پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سل لس، اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د پېښور په ایډورډس کالج کې په لومړي وار د انګریزي ژبې ډراما میکبیت په پښتو کې وړاندې شوه. میکبیت د وتلي لیکوال ویلیم شکسپیر ډرامه ده چې قلندر مومن پښتو ته ترجمه کړې ده. د ډرامې منتظمین وایي چې د ډرامې د نندارې لپاره یو شمیر کتونکي ورغلي ول او غوښتل یې چې د انګریزي نور ډرامې هم په پښتو ژبه په تھیټر کې وړاندې شي. په دغه اړه باندې تفصیل عظمت علي شارک کوي.
دا غونا د انګریزي ژبې د لیکوال ویلیم شکسپیر د میکبیت په نوم د ډرامې دي چې اوس د پېښور د ایډور کالج په تھیټر هال کې په پښتو ژبه کې روان دي کیږي. دا ډون به زل دي چې د ویلیم شکسپیر ډراما په پښتو ژبه کې روان دي کړې شو. میکبیت ډراما د پښتو لیکوال کلندر مومند پښتو ژبې ته ترجمه کړې و. د ایډور کالج استاد او د میکبیت ډرامې ډایریکټر پروفیسر ناصر اقبال مشال ریډیو ته وویل چې هر کال د کالج په تھیټر کې د کتونکو لپاره یو نوې ډرامه پیش کوي، خو دا ځل یې د پښتو ژبې ته ترجمه شوی د انګریزي ډرامه کتونکو ډیره خوښه کړه.
نو تھیټر موږ بیا هم لکه ژوندۍ ساتلې کوشش هم کړې چې دا وي. ڈراما میکبیت، میکبیت ولے دا ڈراما دا ٹریجڈی په هر ژبه کې ترجمه شوی دا اوور امبیشس دی. اوور منسن چیر داغه جکم دی جکم دا اقتدار هوس دی. اغه لکه یو ډیر ښه جرنیل او جنگونی او ګټو دی نوم یو کو خو اغه ته جکم دا وچ از اغه ته یو رغو کی پروفیسر و تو کی چیر ته بد سکاٹلینڈ بچای اغه سیس دغه په ذهن کې کینی دا دنه आवाज دی چیر زغل صرف جنرل جنرل پاده شمز جگم دی دغم کې دی شمز جگم دی بچا ولې نشم کې دی او دا هغه هو چکم د اقتدار هوس ته هغه مخ کې مطلب روان دی هغه ادریږي نه خود بیا هغه ګل دی فیل کوي.
دا میکبیت بنوم ډراما کې د ایډورډس کالج زده کوونکو برخه اخیستې و. د دوی په وینا چې د انګریزي ژبې نه پښتو ته ترجمه او بیا هم هغه یادولو په سټیج پیښ کول ورته ډیر ګران وو. ایډور کالج از د کونکي او هنرمند ادریس خان مشال ریډیو ته ویل چې داسې ډرامې د دوی د نصاب حصہ ده چې ورته په نصابی یادونو کې مرسته ورکوي
او دا زمونږ د سبجیکټ یو حصہ ده. نو دونه خپې مونږ پوي شو په دې باندې چې کله بنسبت دا مونږ اومده سي په کلاس کې ویلې یا د غم کولې نو پای باندې مونږ دونه نه پوي دو. نو چون کې دا مونږ نن پېښ کا او دې کې کوم د دې کوم امپورټنت ډایالوګز دي او دا ری اهمیت چې کوم دی هغه مونږ ته نن بطور اکشن چې کوم مونږ وکړو اکټینګ وایز هغه مونږ ته هغه پته ولګېده. پېښور کې کوم ادارې تعلیمي ادارې لکه ایم ساینس شو یا قرطبه یونیورسٹی شو پشاور یونیورسٹی شو نو اغي مونږ هم د تکراوس توغی ته مونږ خو چې آیا یو سټیپ مونږ غستې دي نو مونږ امید لرو چې تاسو یو سټیپ والی مونږ سره او مونږ سره په دې شیس کې تاسو شامل شئ نو دا د امن پیغام دی د امن خورولو د پاره چې کم دی دا یو بهترینه اداره ده
ایډل کالج په کال 1900 کې جوړ شوی او په کال 1915 کې پکې د ډراماتیک سوسایټي په نوم یو څانګه پرانستې شو چې پکې د برصغیر هنرمندانو راج کپور کوی خان او نور ګڼ هنرمندانو دلته په ډرامو کې کردارونه لوبولې دي د انتظامی په وینا چې د ډراماتیک سوسایټي د میکبیت ډرامې ترڅنګ هیملیټ کلیوپاترا جولیس سیزر او نور د انګریزي ډرامې هم په تھیټر د کتونکو لپاره پیښ کړې دي عظمت علیشا مشال ریڈیو پیخبر
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا سحال دا
خیوارڈو نا ملاو شوی دیو دلتا چولے کرتم نو بز لگی کنا
نو پدا سکے واقداران سکوی
30,000 روپے پر منت با غو ترکوت
پر ہر سا سربیرا حلے زلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ و پائی کن زمان پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لار تشدد نلے ری
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼم او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
اوریدونکو تاسو زمونږ خبرونه د ریډیو سرسرا په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ چې زمونږ همکاران او خبریالان د پاکستان او افغانستان د بیرابیلو برخو نه مونږ ته تازه معلومات او ویډیوګانې مرلیږي غم کتل شي او مونږ ته زمونږ د خبرونو په اړه باندې مشورې راکول شي مونږ به هڅه کوو چې تاسو د مشورو پر رڼا کې خپلو پروګرامونو لا ترتیب ورکړو روجه دا نندن بو د روجه په ځانګړي لړۍ کې پر دې موضوع خبرې کړې دي چې د ناروغانو یا مریضانو لپاره د روجه څه احکامات دي دا موضوع راته په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت دینی لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری روخانه کړی ده
بسم الله الرحمن الرحیم د مریضانو په حق لا ورونو پښتنه کړی دا هر هغه مرض چې د سړی کچیر روژه ونیسي هغه مرض زیاتیږي او یا هغه مرض چې دی زیاتیږي هونه خود دې چې کوم د روغتیا د پاره او د رغیدو د پاره وخت ټاکلې دی دا هغه وخت نه زیاتیږي هغه وخت وګدیږي او یا د سې چې د انسان د تلف او د هلاک سبب ګرځيږي په دې صورت کې د انسان تروا دي چې روژه اخري خو دې خبرې ته باید فکرې چې کوم متخصص ډاکټر دا خبر ورته وکړله کتا چې روژه ونیوله نو د روژې په نیولو باندې ته یا د مرض حتمی توګه باندې زیاتیږي او یا د شفا ورسته کیږي زر شفا یاب کیږي نه او یا مثلا د مرګ خطر دی نو په دې حالت کې د تروژه نیول شرعاً حرام دی جایز نه دی او د طبيب او د ډاکټر په خبر باندې ورته عمل کول واجب او ضروری دی او کچیر داسې چې متوسط حالت دی مثلا کولای شي چې دا په ډیر سختۍ سره روژه ونیسي یعنی سختي ور باندې راځي خو نه مرز ور باندې وګدیږي او نه چې د هلاکت ترسيږي نو په دې صورت کې د ته اختیار دی چې دا انسان یعنی روژه نیسي او که روژه خوري ځکه دا هم مریض دی او مطلق مریض لپاره افطار شرعاً روا دی په هغه کې کوم مشکل نشته دی خو که چیرته ډاکټر ورته وویلې چې روژه نیول تا ته حتمی ضرر رسي نو په هغې صورت کې د روژې نیول په ده باندې صحیح نه دي او ګناهګاري په هغې باندې دا د مریض په باره کې بیا مرضونه په دوه ډوله دي یو هغه مرض دی چې هغه وختي مرض وي وختي مرض چې کله په انسان باندې راشي د رمضان شریف په میاشت کې نو هغه دپاره رخصت د افطار شته دی په هماغه شرایطو کې چې یا مرض زیاتیږي او یا یې شفایابي او روغوالی رسته کیږي او یا چې دی د مرګ یا د تلف د عضوي سبب ګرځيږي نو په دې صورت کې ور باندې واجب دي چې روژه ماته کی او بیا د دې روژو قضا راوړي یو هغه انسان دی چې د هغې مرض نه جوړیږي مرض د هغې د ژوند سره دائم دی تر څو چې ژوندی دی هغه مریض او داسې مرض ته روژه نیول نقصان رسي نو په دې صورت کې د لپاره روجه خوړل روا دي او دا به د هغه ځینې فدیه ورکوي. دا د شیخ فانی په حکم کې دی. شیخ فانی هغه انسان ته وایي چې هغه مثلا ډیر سپینګیره شوی او روژه هغه لپاره ډیر د مشقت باعثي، نو هغه انسان لپاره بیا دا حکم دی چې هغه به روژه نه نیسي او د هرې ورځې به دا فدیه ورکوي. د فدیه مقدار دا دی من اوسط ما تطعمون اهلیکم، چې کوم تاسو خپله خوراک کوئ په خپل کور کې د هماغې په اساس باندې تاسو فقراو ته سهر او ماښام دوه وخته ډوډۍ ورکوي. وما علینا الا البلاغ المبین. مفتی ذاکر الله ذاکری د عرب اماراتو متحد څخه د اوقافو د مفتي په توګه.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.